مشال اړوي د ساسو کوربا ګل اعظم د مشال اړوي په بل ځنګړې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې ساته خبرونه کې تاسو لپاره دوا پروګرامونه لرو. لومړی د مشال اړوي مجله او دویمه سندري جادوګری. نو راځي لومړی زو مشال اړوي مجله ته. په خبرونه کې د نوبل د ادبیاتو د ایوارډونو په اړه معلومات، د بنو د یو لیکوال هارون اسورانی سره مرکه، او د پښتو فلمونو د نامتو اداکار او لیکوال امان خبرې اوریدل شي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو دا ونه په خبرونه کې د 2023 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو د سانګې د جایزې په اړه معلومات ل لیکوال او شاعر هارون سورانی سره مرکه او د فلم سټار امان د ژوند د کیسې لومړی برخه اوریدل شي. د خبرونه د تازه نجیب امیر وړاندې کوم. په ادبیاتو کې د 2023 میلادي کال نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوال هان کونګ ته ورکول کیږي. هغه د 1900 کال د نومبر په 8مه د جنوبی کوریا په ګوانګ جو ښار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. د هغې ویجیټیرین یا سبزی خور ناول زیات شهرت موندلی او د انګریزۍ نه پس تر نړۍ نورو ژبو ته هم ژباړل شوی دی چې پکې د اردو ژبه هم شامله ده. دا د هغې میرمنې کیسه ده چې له نفسیاتي مسایلو کړیږي او د فامیل له پامه غورځېدلې ده. دا ناول چې په 2016 کال کې له کوریایي ژبې انګریزۍ ته وژباړل شو، نو د ادبیاتو د نړۍ یو بل معتبر ایوارډ انټرنیشنل بوکر پرایز یې وګټلو. د نوموړي پلار هان سیوینګ وان هم لیکوال دی او د خپل هیواد په کچه یې نوم د ادبیاتو په څانګه کې ځلولې دی. هانګ کونګ په یونیسی پوهنتون کې کوریایي ادبیات لوستلي او بیا وروسته په 1999 کال کې د امریکا په آیووا پوهنتون کې د لیکوالۍ په نړیوال پروګرام کې شامل شوله. نوموړی د خپل ادبي ژوند پیل له شعر لیکنې کړی او په 1993 کال کې په درې میاشتنۍ مجله ادبیات او ټولنه کې د هغې 15 نظمونه چاپ شول چې یو پکې منې په سیول کې نومیږي. سیول د جنوبی کوریا سرخار دی. په تعقیب یو کال وروسته هغې د لنډو کیسو لیکل پیل کړل او د سیول ښار د شینمون په سرلنۍ ادبي مقابله کې لنډې کیسې جایزه وګټله. په 1995 کال کې د هغې د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه خپره شوه چې د یېسو یوه مینه نومېده. د هغې د کیسو دې ټولګې د خلکو پام ځانته واړاوه. په 2001 کال کې د نوموړي بل کتاب چاپ شو چې په سکون سره د ویلو لپاره سندره نومېده. ورپسې د هغې د موسیقۍ یو البم خپور شو. په لومړیو کې هغې نه غوښتل سندرې ووایي، خو د جنوبي کوریا د موزیک یو پیژندل شوی ډایرکټر هان جونګ ریم پر هغې ټینګار وکړ چې په خپله دې سندرې ووایي. د هانګ کونګ انګلیسي ته ژباړل شوی ناول ویجیټیرین یا سبزی خور په 2016 کال کې د نیویارک ټایمز د کتابونو په ارزیابۍ کې په 10 غوره کتابونو کې شامل و. نیویارک ټایمز همدارنګه دا کتاب د 21مې پیړۍ د غوره 100 کتابونو په فهرست کې شامل کړو چې 90 ځای خپل کړو. د نوموړي یو بل کتاب چې سپین کتاب نومېده په 2013 کال کې د انټرنیشنل بوکر پرایز لپاره شارټ لیست شو. د هانګ کونګ ټول 13 ناولونه او ناولګوټي، دوه د لنډو کیسو کتابونه، دوه د مقالو ټولګي او یوه د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. د هانګ کونګ په دوه کتابونو ویجیټیرین او بیبی بودا باندې فلمونه هم جوړ شوی دي. سویډنۍ اکاډمۍ د 2023 کال د اکتوبر په 10مه اعلان وکړ چې د سخت کال د ادبیاتو نوبل جایزه به هانګ کونګ ته ورکول کیږي. هغه د جنوبی کوریا لومړنۍ لیکواله ده چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. په مجموعي توګه چې د 1901 کال راهیسې د نوبل جایزې د ادبیاتو په څانګه کې ورکړل شوي ټوله شمیره 112 ته رسیږي. هانګ کونګ په 43مه میرمن ده چې دا معتبره جایزه ګټي. نوموړي ته به $1,000,000 ورکول کیږي چې 12 میلیونه سویډنۍ کرونه ترې جوړیږي. د هغې ورځې په هیله چې په لر او بر کې یو پښتون لیکوال او شاعر ته هم د سویډن نوبل کمیټي دا معتبره جایزه اعلان کړي. د مشال رادیوی مجلې ته غواکې هارون سورانی د بنو سیمې لیکوال او شاعر دی. نوموړي د پښتو ترڅنګ اردو ادبیات هم لوستلي دي او په دواړو ژبو کې لیکل هم کوي. هغه وایي په دواړو ژبو کې د نثر ترڅنګ شعر هم لیکل دي. نوموړی په اردو ورځپاڼو کې ادبي کالمونه هم لیکي. هارون سورانی وایي اردو ژبو خلکو ته د پښتو د معاصر ادب د موادو د رسولو هڅه کړې ده. هغه تازه تازه په کتاب کار کوي چې پترس کې د پښتو افسانې اردو ته اړولې دي. ما په همدې پلمه له هارون سورانی سره خبرې کړې دي چې تاسو په متن راګرځو. تاسو ما وورید چې تاسو ځنی ترجمه هم کړې دي افسانې مشبړلې دمو ل پښتو نه اردو ته ژباړلې کله اردو نه یا نور ژبو نه پښتو ته ژباړلې دي. د دې کتاب افسانو د کوم چاپ کیدونکو کتاب چې د په ډېړه کلک معلومات راکې
امیر صاحب لکه مخکې ما څنګه ذکر وکړو نه چې زه بنیادی طور په دې نظریه باندې کار کوم چې د پښتنو لیکوالانو افکار د دوی فکر د دوی نظر د دوی سوچ د دوی صلاحیتونه زور دودانو ته ورپیژنم او په غواړم چې دا په ملکی سطح باندې یا بین الاقوامي سطح باندې چې کوم د اردو په حواله باندې یو نیټورک دی نو هغې ته ورسېږم. نو دا ما چې کوم افسانې ژباړلې دي دا د پښتو نه ما ژباړلې دي اردو ته او د کتاب نوم ما ایښودی دی افسانې تازیانې.
انتخاب کړی د پښتو ادب د کومو کومو لیکوالو کیسې مو شاملې کړې دي؟
امیر صاحب دې کې ما لس افسانې شاملې کړې دي.
ها
چې هغه کې دوه افسانې د مهدی شاه بادشاہ دي او دوه افسانې د اجمل خټک دي.
ها
دوه افسانې د قلندر مومند دي. دوه افسانې د زیتون بانو دي. او دوه افسانې د طاهر افریدی دي.
نو دا لکه دا خو تاسو چې کوم نمونه ټول یاد کړه د پښتو افسانې هغه د سر نمونه دي او حتما د دوی هغه ښې افسانې بس تاسو لاسو ته درغلي وي تاسو د ادب زده کړې کوئ نورو ته ادب ښایې. نو کله مو چې انتخاب کوو نو سمو ذهن کې وو چې داسې افسانې راواخلم چې د اردو ادب هغه خلق ورسره آشنا کما. څه د انتخاب پر مهال مو څه ته ډېر زیات فوقیت ورکو؟
امیر صاحب په دې کې به زه د یو ډېر ګران او ښاغلي ملګري نوم وغواړم، ډاکټر همدرد یوسفزی.
بله،
موږ په یو غونډه کې شریکو په اسلام آباد کې ادبی غونډه وه. نو هلته ما د خواهش ظاهر کړ چې زه داسې افسانې لکه ترجمه کول غواړم او څو مې انتخاب کړی هم دي. نو په دې کې هغوی دا مشوره ما له راکړه چې که صرف دا کسان تاسو وساتئ او نور لکه یو څو کسان زما په دغه کې نور هم وو نو دا به ښایي بس همدا 15 کسان کافي دي. نو چونکې د دوی فکر چې کوم دی یو خو زمونږ د ترقی پسندی نه بوالو او په وطن پرستی باندې به یا په قومیت باندې به ودرېږو. او په دې دواړو دغه کې مونږ ترقی پسندی والو او کم پرستی والو په دې کې زه ویم چې د پښتون مقام د پښتنو نه صرف کلتور راځي د دوی مسلې راځي د دوی ستونزې راځي بلکې د انسانیت هم ډېر غټ غټ اقدار چې کوم دی په دې افسانو کې نه صرف راغلی دی بلکې هغه اقدار چې قتل کیږي نو دا هغې ذکر هم ډېر ښکلی شوی دی.
هارون سورانی صاحب، تاسو نه مخکې هم ځینو لیکوالو د پښتو افسانې اردو ته اړولې، ځینو خو یې په اول لاس په اردو کې هم لیکلي. تاسو د زیتون بانو ذکر وکړو، فکر کوم هغې په خپل هم په اردو کې به یې هم خپله قیسې لیکلې. اسیر منګل صاحب ځینې قیسې اردو ته ژباړلې وې. ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو نه وړاندې کومو کومو لیکوالو دا هڅه کړې ده چې د پښتو افسانې اردو ته اړولې دي؟
زما په دغه کې معلوماتو کې اسیر منګل صاحب یو زما خیال دی سلویخت افسانې دا چې کومې دي هغه د کتاب نوم خو به زما هېر شي چې فسانه کوهسار زما خیال دی هغه نوم و. افسانه کوثر داسې داسې نوم یو، نو هغه اجبړلی دی دا خوراته معلومه دی. او څنګه چې تاسو ذکر وکړو زیتون بانو خو خپل هم لیکلی دی، او د دې سره سره د ایاز الله ترغزی کتاب دی نوم به رانه هیر شي، خو بلیاس خاکسار زمونږ د بنو یو ځوان ادبه دی لیکوال دی، نو هغه ترجمه کړی دی. او د دې سره سره داسې نور لکه ماته یا خو راغلی نه مخې ته، او یا به داسې چې زما توجه به ځان ته راګرځولې نه.
طاهر صاحب، طاهر افریدی صاحب فکر کوم ناول لیکل په خپل په اردو کې، سعد الله جان برق صاحب په اردو کې ناول لیکل، بلکې سسپنس ډایجست کې دا غوی هغه په اخیری صفو کې د برق صاحب یو ناول راغله. مخام خټک صاحب لګیا دی د پښتو د خزینه لیکوالو، مخاله نن سبا تاسو چې دا کتاب چاپ کوئ هغه په همدې ورځو کې لګیا دی، پښتو افسانې اردو تجباړې د خزینه لیکوالو کار، فکر کوم کار کافی روان دی.
انشاءالله انشاءالله دا ښه روان دی، او زه وایم چې دا کار چې مخکې بوزو دا ښه دی، ځکه چې زمونږ کلچر زمونږ کلتور زمونږ تهذیب هغه راوړل مخې ته غواړي. یو بل دا ده چې مونږ ګورو چې اکثر د پښتنو متعلق ځینې ډېر غلط غلط داسې سوچونه نظرونه خلکو را جوړ کړي دي، او زه وایم دغه خود ساخته دي، داسې نه ده که نه. پښتون قوم چې کوم دی هغه ډېر د اعلی اقدار او سختن قوم دی، داسې قوم خو نه دی چې هغه چاته سپک شي. مونږ خو ډېر درانه او درنو اقدارو خلک یو، نو زمونږ دا خیال دی چې دا افسانې او یا دا ناولونه یا زمونږ په دې کې خو زمونږ کلچر پروت دی، زمونږ تهذیب پروت دی، زمونږ ژوند پروت دی، نو که دا مخې ته راشي نو یو دا کلیریټی به هم وشي چې دا خلک چې کوم د پښتنو متعلق بل نظر لري هغه به بدل شي.
صحیح سورانی صاحب، تاسو زیاتره خبرې په نثر باندې وشوې، په دې ژباړې کتاب باندې وشوې، ستاسو شاعري خو هم په خپل مقام باندې یو ښایسته هڅه ده، تاسو ښایسته شاعري کوئ، نو د شعر مو څه کتاب چاپ شوی یا د چاپ کولو اراده لرئ؟
زما امیر صاحب دوه کتابونه چاپ شوي دي، خو لږ ډېر مخکې چاپ شوي دي. یو کتاب خو زه د 2000 کالو تقریبا دوه هزار یو کې زما لومړی کتاب چاپ شوی و، د سرسیل په نوم باندې، د نوم سرسیل.
سرسیل او دویم کتاب
مقامی تورې دی، او زه به دا وایم چې که سړه سیلی د دې کا اسم مکبر جوړ شي نو دا به سرسیل.
صحیح صحیح. او دویم
کتاب زما په 2006 کې چاپ شوی دی، پړاو په نوم باندې.
صحیح. نو دا خو ډیر کلونه وته لوس خو پکار دی چې بل کتاب هم چاپ شي.
بالکل، بس په منځ کې لکه تاسو سره مخ کوم یو مرکه کې د کلندر صاحب د کتاب ما ترجمه کړې وه اردو ته، صبح دم په هغې باندې ما ډېر وخت ولګاوه که نه.
صحیح صحیح.
اته نه کاله زما چې کوم باغې باندې ولګېدل، نو په دې منځ کې ډېر غټ ګیپ راغی.
دا تاسو هغه سباون کتاب د کلندر صاحب چې اردو ته ژباړل؟
بالکل، سباون چې ما ترجمه کړې دغه صبح دم په نوم باندې.
صحیح صحیح. نو اوس تاسو خپل تبازه د چې کوم خپل شاعري ده بل غن بل مجموعه بل خیره کله چاپ کی؟
ان شاء الله چې بس تیار ده، سراب په نوم باندې به ان شاء الله چاپ کوم.
صحیح.
او امید دی ځکه چې کمپوزینګ هم زه خپل کوم، تیار دی بالکل، خو بس چې خدای را لدا توفیق راکړي چې یو اسم چاله ورکم ان شاء الله.
صحیح. الله دې بریالی لره په خپلو کارونو کې. مونږ به درنه یو شعر اورو، نو سره تورې غزل لا تورې؟
بالکل جی، چې تاسو زه خو بنیادی طور خو غزل لیکم، نو غزل به اوروم ان شاء الله.
نو بس غزل به اوروم.
نظم خو دومره نظم خو زما دومره دغه نشته، لکه نظم خو یو بیره دنیا ده، او بل دا ده چې د نظم خپل خلک دي، نو د دې وجه نه لکه زیاد زما چې کوم ادغه دی ادا غزل دی.
نو بس تاسو غزل واورو، نو سره تاوروي سورانی صاحب؟
بس خو دغه دی داسې ورکوټه غوندې دغه به ووایو
ارشاد.
اچھا، د غزل مطلب ده، د رڼا د پلویانو یې تایید کړو، د رڼا د پلویانو یې تایید کړو، ځکه توند سیلی هر سراغ شهید کړو.
ډیر ښایسته ده.
د رڼا د پلویانو یې تایید کړو، زکا تند سلای هر سراغ شهید کړو.
واه.
او نن مې بل خلی ته وکتل په مینا.
واه ډیر.
نن مې بل خلی ته وکتل په مینا، ځان مې پریخو پر رقیب باندې مې عید کړو.
ځان مې پریخو پر رقیب باندې مې عید کړو. واه.
رقیب باندې مې عید کړو.
ډیر.
دا نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله. نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله، که تایید کوو که چا به مې تردید کړو.
ډیر ښایسته.
نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله، که تایید کوو که چا به مې تردید کړو. او په بلها ښکلو مې وویشله مینه،
په بلها ښکلو مې وویشله مینه،
ښکلو مې وویشله مینه، یو جهان له دې خوږو مې مستفید کړو.
یو جهان له دې خوږو مې مستفید کړو. ډیر ښایسته.
او نوې نوې انتظار به مې کولو. نوې نوې انتظار به مې کولو، ستا د لوز به په خپله ما تجدید کړو.
ډیر ښایسته.
او د گلشن خاموشي هم ساتي نظر کې.
واه.
د گلشن خاموشي هم ساتي نظر کې، د باغوان په باغوانۍ مو که تنقید کړو.
ډیر ښایسته.
او د جدت په نشه مسته ابهام گویا. د جدت په نشه مسته ابهام گویا، خپل پیغام دې د عوامو نه بعید کړو.
ډیر ښایسته.
او چې د کوم یو پیر ګدۍ ته به هم غل شوم. چې د کوم یو پیر ګدۍ ته به هم غل شوم، د هغه به مې هارون ځان مرید کړو.
واه 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 واه، ډیر ښایسته هارون سورانی صاحب. ډیر
ښایسته.
ښکلې شاعري مو ده، او ستاسو په ژباړې هم خبرې وشوې، ستاسو په شاعرۍ هم. تاسو چې دا په اخبارونو کې لیکل کوئ، پخوا خو تاسو په اردو اخبارونو کې هم لیکل کول، اوس په پښتو کې هم لیکل کوئ، په وحدت کې چې ستاسو کوم کالم راځي، په دې کې هم ادبي او تنقیدي لیکنې وي، څه خپروئ په دې کې؟
په دې کې امیر صاحب ما کوشش دا کړی دی چې یو خو مونږ چې کوم عام د خلکو ملګرو د شاعرانو ادیبانو کالمونه ګورو یا مضامین ګورو، نو اکثر د ژوند او فن په حواله باندې یا د چا کتاب په حواله تبصره ای. نو په دې کې ما یو دا ځانګړتیا ستلې ده چې زه د یو شاعر کتاب یا کلام یا د هغه په فن چې کله خبره کوم، نو د هغه په شاعرۍ کې څه یو خاص نقطه راوباسم چې هغه د تنقید په دغه کې راځي. لکه د مثال په توګه تاسو اوس د مخام خټک صاحب ذکر وکړو که نه، او زما چې را روان کوم دغه دی لیک دی، هغه د مخام خټک صاحب د غزل په حواله دی.
صحیح.
او هغه کې ما د جدیدیت چې کوم رنګونه دي هغه ما تلاش کړي دي. نو لیک زما داسې چې اوس چې زه کوم موضوع تلاش کوم په دغه کې د چا په شاعرۍ کې، نو په سر کې د تمهید په توګه د هغه اصطلاح لږ تعریف او داسې وضاحت وکړم، او د هغې نه پس بیا د هغه شاعر د کلام نمونې راوالم او په مختلفو حوالو چې کوم د اشعار دغې، نو هغه مروالم او د نمونې په توګه. لکه غټه خبره ده چې مونږ چې دا تحقیق کومه لاره ده، په دې لاره که مونږ تنقیدي نظر واچو، نو زمونږ د ادیبان او شاعران دا ډېر د غټو خوبیو څښتن دي، او ډېر د فن باریکې باریکې نقطې د دوی په شاعرۍ کې دوی کلام کې موجودې دي، خو رابرسیره کول غواړي.
صحیح، بالکل رابرسیره کول غواړي. او هارون سورانی غوندې ځوانان چې وي، نو دا غمی به رابرسیره کوي. تاسو نه ډېره مننه هارون سورانی صاحب، مینه مو وکړه، ښه ډېره مو وکړه، کور مو ودان، ژوندي اوسئ.
الله مو خوشحاله را امیر صاحب، ستاسو ډیره مننه چې مالم وخت راکو. زه ستاسو ډیره مننه کوم د زړه د تل نه. خوشحاله اوسئ.
لیکوال، شاعر او ژباړن هارون سورانی او چې د خپلو ادبي هلو ځلو په اړه معلومات راکول. اوس ورزو فلمي نړۍ ته، او د فلم ستوري امان له ژوند او کار سره آشنا کیږو. امان وایي که قسمت ورسره یاري کړې وای، نو دا ویاړ به د هغه په برخه و چې د پښتو په لومړني ګڼل کېدونکي فلم یوسف خان شیربانو کې به د هیرو رول لوبولی وای. که هم امان روستا په ډیرو پښتو او د نورو ژبو په کامیابو فلمونو کې کار وکړو او لسی کارم خوښ که خو امان سو کال وړاندې یو کتاب ولیکه چې نوم یې دی می ایک فلاپ هیرو، لیکن اوس د یو بل کتاب تر لاس لاندې لري. ما د پاکستان د پښتو فلم انډسټری د دې لوی ستوري سره په تفصیل خبرې کړې چې د مجلې په یوه ګڼه کې نشي راتلی، نو په برخو باندې ویشم. اوله برخه به تاسو دلته واورئ. امان خان، ستړي مشه، په خیر اغلې.
تاسو ستړي مشه، په خیر.
ډیر مننه
امان، الله بیا ساته، خدای مې خوشحال ساته، راز بیماری نه خدای مې محفوظ ساته. هم سره
ډیر مننه، تاسو د خدای پاک ژوند لري. امان خان، یو لوی فلمی کیریر تاسو تر شا لري، تاسو په برخه ډیر کارونه دي، خو درته وای چې نن سبا چرته ژوند کوي او بس ریټایرډ یې، یعنی فلمونو کې اوس کار نه کوي، نن سبا چرته؟
دا تاسو اول خو تاسو مشهور یم، دا تاسو پروګرام راغ نه دا کوي مشال ریډیو، نو ډیره مننه. ما شاید صاحب سچ تم کې ذکر کړی کنه یو ځل منو کې هغه ما انټرویو ریکارډ کولا، نو هغه پروډوسر ما علم کې اضافه وکړه کنه مو حسین کې. حالانکه ما سٹارټ چې دا زه سو سټوډنټ وګنا، نو موږ کالج طرف نه تلو، سو یو وخت به یو پروګرام کې ته ریډیو میگزین پروګرام تای کې به دا سه ډراما دا سه وغیرہ به کې تقریبا 20-25 منټه یا 35 منټه ته دا پروګرام بو. نو دا وخت نه مطلب دی ریډیو سره. بیا چې سو موږ فلم تر لو ټیلی ویژن وغیرہ، نو به چرته ټایم ملایو دوه کنه، نو دا ډېر مودې بعد اف ام والا هغه ریکارډ کولو، نو هغه ما ته وویل وی افغان خان زه تاسو ته پته یا نه پته، لیکن زه تاسو ته یو خبرې پوهیم چې تاسو ریډیو ته ټایم نه ورکوئ. ریډیو افادیت اوس هم هغه سے قائم دائم دی کنه، نو هغه ما ته وویل چې امریکا پریزیڈنٹ ونس یې بند کنه، ونس منت یا داس دغه ضرور پټ پر ریډیو باندې متر ایڈریس کوي، چې مطلب دیٹ از کمپلسری. اور دغه چې یعنی ٹیلی ویژن ته دور آگی دغه پریفرنس نه ور کوي، هغه نیوز وغیرہ چلی کنه، لیکن باقاعدہ ریڈیو باندې. نو ما یار دا خو ما دا پر متر ډیر معلومات معلوماتی خبره ده وکړه پوښ، نو دا کسی کې کیسه روته مختصر شو چې موږ مطلب د فلم ټیلی ویژن سټیج پوښتنه سره وابسته یو، خو موږ بس د ریټایرمنټ لایف سټاف استعمال کو کنه. نو اکثر خلک ته پوښتنه کوي چې څنګه ریټایرمنټ لایف تیروي تاسو، مایل خبره وره زه ګورنمنت ملازم نه یم، نه چې ته پرایویټ ادارې کې کار کوم، پوښتنه چې زه مطلب یا بینک کې چاګینه زه مطلب دا دغه والما اډو دا په دې ډیر خل داسې والی کنه ریټایرډ من یک مشغیتا رقم ملاو شي لګي یګي ګولډ خدای چې یک مشرک ملاو شي. ها نو مایل زه دا نیمه ګورنمنت پی ایمپلای چې مطلب ریټایرډ ما زه ریټایرډ نیمه، خو موږ داسې حالات سره دو چار یو چھے انٹائرلی مطلب فلم بزنس فلم میکنگ دا سے ڈاؤن فال ورتا ہوا ہے، زوال ورتا ہوا ہے، پوچھے راگلے چھے هغه سټوډیوز چې کوم مطلب مطلب آئی ڈونٹ نو چې تاسو چیرته سټوډیو ته تللی یو کنه چې آٹھ نو فلور وو هغه نه ته لیکن نو آٹھ نو فلور کې لګاتا شوټینګ کیدو نو دا پوزیشن ده فار لاس فیو ایئرز کنه چې هغه سوا یو سټوډیو نه یو نیو سټوډیو لاهور کې باقی سټوډیوز چې دی هغه نه ویئر ہاؤس جوڑ دی گودامونه جوڑ دی نو سره حیران شي چې دلته کې مو ته بو ټایم نه ملي وې دو او اوس پکې ټرکونه ولر دی خل دا ټرکونه ته بوریانی اچي بوریانی کوزي نو دا پوزیشن ته دا غراغلو
اوس ته یادونه افسانه ښکاری
او دا کشان مطلب دا دا دغه ولا الکترونیک میډیم چې دا هغه مطلب دی چې خوان مزه نشته کنه
دا او فلم ستوري امان چې د مرکه ول برخه دلته ختمه شو پر راتلونکو خبرونو کې بعد نو موړي د دې خوندوري مرکه نور برخه هم د توړاندې کو واستو مجلی د دې غنی وخت پای ته رسیدي خپل قربان نجيب امیر ته اجازه ورکړي ته خدای په امان د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
وزر ته دویمه خبرونه سندری جادوګری لرو. سندری جادوګری خبرونه کې د هنګو د یو پیژندلي سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند او د هنر په اړه دغه خبري او ځینې سندری اوري. د خبرونه هارون باچا جوړوي.
ستا ستړي مشي ز هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د پیژندلې سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند د هنر په اړه د هغه خبرې او ځینې سندرې اورو. نوموړی درزی یا خیاط وو خو له موسیقۍ سره شوق ترې سندرغاړي جوړ کړ. د دې شوخوا دیرش کلونو راهیسه سندرې وایي، غزلونه، نظمونه او هم یې ولسی سندرې ویلې دي. د خبرونې په پیل کې یې د غزل اورو. ماستر رحیم ګل په غږمو غزل واورید. دی وای پلانټ اټوبې تیرا دی خو د پهنګو کې زیګدلې او عملته لوي شوې ده. دا په خبره د خپل کورنۍ اولنې کس ته چې د موسیقۍ میدان ته راوتلې ده. تر د ورستا ورونو او نورو نږدې خپلوانو هم د هنر خپل کړ. رحیم ګل زیاتوي پلارې د بجلو ټیکنیشینو، خو د موسیقۍ د بیلابیلو آلاتو په رغولو هم پوهېده.
او د تیرا سره زمين سجاره ده. کنه تیرا کې به مشتو کوم ورته وي همون له خپل پیدایش کوم دی د په هنګو کې شوه دی 15-20 سال نه تر زه په کوهات کې پاتې کېږم. کنه او زمين په کورینې کې هو لکه فنکار یا فن چانو کړه زما والد سے مستریو او هغه به د هارمونیم غیره کم میوزیکل کم سامان دی. کنه د دین یو قسم د استریو ماستر اسلام دین نوم یو به سره نورم د ډیټریشن دغه مستریو خو دا شین هغه یاد کړو نو په تاسو نه بیا هغه مشهور شول زیات تر باب باغې جوړو دا بینډ ولا چکم هغه باجی چکم یې هغه دا ډنډې وتی کنه دا شو هر قسم دا هغه بالکل د دې شی ډېر بهترین ټیکنیشن و هغه فن په موږ نه کې چانه کړه او دا وړم به زلو چې زرا له منو مانه پسته دې زما چې کوم خپل خورونه می چکم یا ټول اوس دیفن سره لګیا دی کیدا
مستر رحیم ګلوایی کوارټ او هنګو ته پچ کلل په خبره نومیالی سندرغاړي د پروګرام لپاره ورغلل نو د ته به هم پکې دی وی نیمه سندري ویلو موقع ورکول کیده په همداسې یو محفل کې د ریډیو پاکستان یو پروډوسر دی واورید او ورڅخه په 1993 مزیدیس کې په خبر څنګه کې لومړی سندره ثبت کړه د رحیم ګل په وینا چې ورسته ورته د پاکستان ټلویزیون په خبر څنګه ته هم د تګ زمينه برابر شو او هلته هم سندري ویل پیل کړل
تقریبا دا ټول دا غسره 30 سال مې کیږي ما به دا کپلې ګنڈلې ټیلر ومه دا غاړي غاني چکنې د خیال لالا دې د الله صاحب او د ګلنار بیگم دا غاني ملي زیات شوق سره ورې دی او چې نو فور مړ شوق سره غاړي چې څنګه دا سي مې کلا کلا دا سي چرتا پروګرام بو نو زبو ورتلم دا سي پروګرامونه بوې د سټیج نو زبو ورغلم دا سي مرګرو براته وي چیرې یو نیم غانه پکې توکا شوقي غانه بنو کا نو بیا یو ورځ دا لیکزدا لیکس دا یو پروګرام کې د هټ کې یو پروګرام اورې چې سبو دا غوډه زیوادو الته کې دم ناس ته بیا ما یو غنه پښتېج باندې وکنو دا تقریبا 3-4 مه خبره ده زه سټیج نه کوم منظر او وختمه ما پیته کم زه سکار کوي صد دغه فن کوي مې نه زه خدا سي وکیلر یم او بس دا مشوق یا سي کله کله دا سي وای ما غنه نو زیر یو ته دغه وختمه دا سي اوس د شپږو میاشتو پاس سره غلمه نن ته ماشاءالله وی ټیم د استادانو بختیار استادو عربا بیرغو الله دې وبخي هغه کمپوز کو لا مبارک استادو کرنتی بختیار استادو انور شاه الله دا ټول خو چې کوم خدمونه ون کلاس موزیشن دې دا ټول تلته موجود نو به ما البته کې درې سالور غانې مې ریکارډ کی په خبر ریډیو کې ادمه شوق لګ مضبوط شو هغه ټیم شوکت سید جلال وبخي هغه په ټی وی کې پروډوسر وو دا غیرنا اډیشن واغستو ملتم دا ونو به غن ویلا د کافی پروګرامونه مې سره وکړل
د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندری اورو نو موړی وای پاکستان رادیو او ټلویزیون ته ترته ګرستا لهنګونه په خبر تکړه شو هلته ځانته یو استاد ونیو خو زه توی چې د موسیقۍ زیات از دکړې په کوارټ کې لیوا استاد کړي رحیم ګل زیاتوی اوس مهال یې ورونه هم د موسیقۍ میدان ته راوتلی او د کوارټ په تیرا بازار کې خپل ډېرې لري
هغه چې هم کې پتی کېږي منو ته هو موسیقي د څه پورا دغه نو لکه ما نو نو بیا زه به کې دار علامه د بغیره تا د بغیره تر علامه نو ته مې ځان ته کمره ونه ولا په بغیره کې او هغه ټیم ټول فنکان بلته نو بیا ما ماسو دې هدر تم شکر اور کا بیا شکر یو خپل دستوري خپل لغې کنه پورا ټول پکې راغلی و دا گلزار عالم سے بہت احمد گل لو رقم استاذان ادا کل میرا گفت خیر آغا مستر سر حما دک نہیں بیا آگا انسو ابھی تو ٹین ہو کہ سب انہیں جڑی رہا کہ نا بل قدم کو آٹھ کے میاں سے دوں گا آڑے استاد سڑے والا دوں گا اور زیادہ دکنا چکما لکدا خود دریاب دے رہا ہو چکم اس کا کڑے رہا ڈیرا کم آ رہا اور داخو نشت حساب دے رہا ہو دریاب دے رہا ہو د دې خو هیڅ دغه نشته خو هغه نه بیا دومره دکنه وکړه چیرې سور سنگت تال وغیرہ کنا وادی سم وادی او موسیقی اگا اگا رسوئی قدم تا بس برابر شو یو روخ میں دبلا نواز دے اگا خو دبلا مگا گئی او ابلو میں ہارمونیم کا گولا خو اغام اس گانا کئی اغام بس لگیا دے بس اخبل اس کو بس منیلا دا سی شوی دا چی مخی خو مونگ دا سی یو شوکی دا گئی کولا نو سا اغیم بس اگا کروبار دینا جوڑ شوی دے دلتا کی بازار دے لکا مخی سنگا پخوانے پر لب گرے بازارو کنا دلتا تیرا بازار ورد کو ہاتھ کی لکا دا کلونو نا دا بازار دے دا فنکارانو نوال تا بس بیا اچھا زان تخبل اخبل ایڈیری دی ساغوی کی ناس دی دلتا خو زمون لکا دا کو ہاتھ خو اشمت سہر دی نواز استاز دے و اغین دوا کبل جان اور اگر سیب دے وقت معربی و اغا خو تلے دے اغا سو مکر شوی دے چکتا دا سید نور دا نجی دا غکی ما لکان لگا لکان را ہوتی دی خو ماتا اس نمونہ نرازی خندہ کبھی پمینہ مینا ودہ سرسالو مرمنے ودہ وشتما ودہ سرسالو مرمنے ودہ وشتما
ماسٹر رحیم گل پغک مو دا یو بل سندر باوری دا دیوائی دا کوات او شاو خواسی مو سندرغاڑی دا خپل استعداد مطابق زوارانو تا موسیقی ورزده کوي. رحیم گل په این وقت کې په تیر وخت پسې ارمان کوي چې په خبرې د موسیقۍ خوندور محفلونه به کېدل. د زیاتوی د خلکو د اقتصادي مشکلاتو له وجې د هنرمندانو پروګرامونه کم شوي او کوي هم، نو ګټه وټه دومره نه وي چې هغوی پرې د ژوند ضرورتونه پوره کړی شي.
استادان خو لکه خپل حد پورې بس هر سړی استاد دی لکه کنه زده کړی دي، نو داسې لکه ګلنواز دی هغه هم لکه دلته شاګردان شته دي، هغه کې هغه راځي خپل شاګردانو ته غور کوي کنه، او داسې خو ماته خو خلک دي خو زه دا هغه نشم کولی. ما ورته چیرې زه خو مونږ ته خپل هم داسې څه نه راځي، خو ما یار دا بوج زه نشم اغستی په دغه باندې، نو داسې شته دي بس لکه آسان کار نه دی، دا خو ډېر مشکل کار دی. خو بهرحال بس هر سړي چې څومره زده کړی دی نو بلته هغه هماغه به ښیي چې کوم هغې ته زده دی، نه هغه شی پروګرامونه شته او نه هغه شی لکه خون مزید شته لکه نن نه تقریبا 15-20 سال مخکې کوم ماحول و. خو بل دا دی چې مثال په دې دور کې که ته چا ته 25,000 روپۍ یاد دی کنو هغه وایي چې او دا خو ډېرې زیاتې پیسې وخیلي، نو الان کې 25,000 روپۍ خو هېڅ شی نه دی هغې کې خرچې شي، شپږو کسان موزیشن شي، تا سره ساؤنڈ سسٹم شي، گاڑی شي، دغه شي، نو هغه هېڅ هم نه جوړېږي. خو بهرحال دا خلک مجبور دي بس که هغه لږي که ډېری ولې شي هغه باندې د ډېرو خرچې پرې راځي، نور د کور خرچې وي، ترونه په کرایي وي، او داسې درد بیماري شي که نه غم خدي شي، نو څوک بس ګوري چې په کومه طریقه بس هغې ورسره جوړه خوري، نو خو خوند هغه شی نشته. ټول فنکاران عاجزان جاړي، چا باندې د ډېرو کرایه نه دغه شوي دي که نه جمع شوي دي، او بس الله ته سوال کوم چې الله دې ټول ته اسانه کی پاک ورو دي، ګر خو مشکلات شته دي.
ماستر رحیم ګل وایي د کرمی او شاوخوا سیمو خلک په مخصوصو راګونو کې خپل وطني سندره اوریدل زیات خوښوي. خو نوموړی زیاتوي چې پروستیو کلونو کې د سیمې د ځینو کلو اوسیدونکو له هنرمندانو غوښتي چې هلته دې موسیقۍ ته نه ورځي. د ده په خبره هنرمندان د خپل امنیت له پلوه او له دې عمله هم چې هسې نه د افغانستان په څیر په پښتونخوا کې هم پر موسیقۍ بندیز ولګي اندېښمن دي.
کوهاټ نه والا لکه چې کوم دا ټول دې کې بیا د بنگش خلک او بیا د کورمې علاقې د خلک پکې زیات دي نه، نو دوی زیات ګر موسیقي چې کومه ده پهاړي نه ده لکه د پهاړي دغه ده راګ دی، نو زیات کر دی د خپل د وطن چې کوم دی دې سره بیا نورې د غم دي سندرې دي، بیا غاړې ورته وایي دې سره غاړې دي په دې پاړې کې او ضلع کې که نه ضلم ورته ویلی شي کې سوریم ورته ویلی شي، نو هغې دغه کې زیات کر زمونږ دا خلک چې کوم دي دی رګونو کې دا خپلې دا کلیوالي ګانې چې کوم دي سرو کې ورته وایي مصریزي نو هغه زیاتې ووري خوند ورته ورکوي ډېر زیات. دا کوم چې دیهات سیمې دي که نه، نو هلته نه د فنکاران داسې په ډډه زړه ځي او هلته نه داسې شکایت راځي چې یاره دلته کې دا موسیقي نه کول غواړو دا حرامه ده که نه، دا اندېښنه شته او دا بوی مونږ ته راځي چیرې کېدای شي چې دا کیسه دلته زمونږ په دا خیبر پښتونخوا ته لکه کیسه را ورسي چیرې په موسیقۍ باندې بندي ولګي، ولې چې دا اطرافو کې اوس هم داسې څوک نشي تللی، هلته کې بقاعده اعلانونه کړي دي، تنظیمونه یې جوړ کړي دي لکه خپلو علاقو چیرې دلته موسیقي بندي پابندي ده او دلته فنکارانو ته مونږ وایو چې دلته دې مه راځي، نو دې د ډاره څوک تللی نشي داسې اطرافو ته. لکه د کوهاټ سره کومې ټچ لکې دي لکه هنګو بیا داسې تیرا لکه ده که نه، تیرا خو ډېره ستره لکه ده، بیا په دې کې نومونه دي که نه، هغې سره بیا دا کرک علاقه ده، خټکو علاقه ده، بیا داسې دره دمخیل علاقه ده، نو دا ګیر چاپیره چې کوم دی نو په منځ کې کوهاټ دی که نه، داسې بیا کورمې اړخ ته بېله بیا هغې کې کورمې کې بیا دیهات والا کې دي یو ټایم کې خوشي خو دا تقریبا د درې څلور کاله کېږي چې دا افعال غوندې داسې خوره شوې ده که نه، نو اوس بیا حالات داسې پوره تذکار نه دي.
دا اوریدونکو ته د یو نه سندرې جادوګرې خبرونه چې پکې مو د هنګو د یو پیژندلي سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند د هنر په اړه د خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخامخه.
وزیرستان دا اور ایک زو پخورا هر خواته وینې د پښتون بای دی د باجوړ د افریدو په خاورا ولد بل چپلم سن بایګي منگ مصیبت وطن کے پختنو منس کی تڑن راولے جوڑ کے بیاہ سے بدلت وطن کے زمین آگ سے چندن راولے رب زمن جنت جنت وطن کے سول راولے سکن راولے چوٹ بیاہ سے بدلت وطن کے زمین آگ سے چندن راولے چوٹ بیاہ سے بدلت وطن کے زمین آگ سے چندن راولے زمونگ کور میں چنارو نا اسو دا چاپ زلونو چالم بے بلکڑے سواد کے نفتر اسو غرو نا اسو دا چاپ کبر چانگ دے بے بلکڑے دا بشارو نو دے زینت وطن کے اگا خوندو ناو سکن راولے جوگ بے آغا سے فضلت وطن کے دمین آغا سے جوندن راولے رب زمون جنت جنت وطن کے
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
درمان سرے 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 میں یہ ماں